وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا په لیک کې مروت کې له بیګا شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه پای ته رسیدلې ده. یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان د سینټ له لوري د ترهګرۍ ضد د قانون منظوري په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا مشکوکه ترهګرو ته د مرګ او عمر قید سزا په هنګو کې د پرونی ځانمرګي برید تازه حال هغه څه دي چې پروانه غړي کې توڑانی کو. دا افغانستان او سیمې پاړه نور رپورټونه هم لرو خو پایل بل خبرونه وکړو چې بشیر واشه وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن نښته کې 15 امنیتي اهلکار او 13 وګړي او 15 وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان سینټ هغه بل منظور کړی چې تر مخې به جاسوسي ادارې کولای شي د مشکوکو کسانو آواز ریکارډ او ویډیو جوړ کړي. د مصر د ولسمشر په ضد د هیواد په سر ښار قاهره کې د مظاهره چینو پولیسو ترمن په تازه خوډه پیښو کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی. دا خبرونه تفصیل د خبر پختونخوا په لکی مروت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د شپې رئیسی شروع شو نښتو کې 15 امنیتي اهلکار او 15 وسلوال وژل شوی دي. د چرواکو په وینا وسلوالو سره نورنګ سره نږدې د ولسی وګړو د اوسېدنو د ځای سره په امنیتی مرکز حمله کړې وه او یو لسولسی وګړي هم وژلې دي. د سره نورنګ د تانې اس اچ او ګل حمید خان مشال ریډیو ته نن ویل
تاسو پیشنټ چې کوم دی هغه موږ یې کوهات هسپتال ته استول یو چې انت نه با څلور کسان بیا دي.
اوردونکو بخنه غوړو دغه غږ په هنګو کې دا غ ډاکټر و چې تاسو ته بیروسه منګ خبر نشر کو. د ګل حمید خان د سره نورنګ د تانې اس اچ او مشال ریډیو ته دغه شمیرو تصدیق کړی دی. ویل دی چې په وژل شو کسانو کې په لکی مروت پیخه کې 12 عام وګړي وو. بلخوا د تحریک طالبان وایند احسان الله احسان د ټلیفون لارې د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې دغه برید د ډرون بریدونو په نتیجه کې د دوی د ځینو ملګرو د وژل کېدو په ځواب کې کړی. د پاکستان سینټ پرون دغه بل منظوري ورکړی چې تر مخې به امنیتي ځواکونه کولی شي تر هغې کې د مشکوکو ککړو کسانو آواز او ویډیو ریکارډ کړي. دا به د اړوند کس خلاف عدالت کې د ګواهۍ لپاره کارول کیږي. خو د چارواکو په وینا د دې پیښې تر مخه به استخباراتي ادارې د دې کار لپاره لومړی د داخله وزیر او عدالت څخه اجازه تخلي. د پاکستاني چارواکو په وینا یاد بل به د ترهګریزو پیښو کمولو کې مرسته وکړي. خو د بشري حقونو ادارو د خلکو د شخصي خبرو ریکارډ او ویډیو جوړولو باندې تنقید کړي. دا بل تر دې مخکې د پاکستان قومي اسمبلی هم پاس کړی وو. د خیبر پختونخوا یو عدالت په 2018 کال کې د شوې ترهګریز برید په جرم یو کس ته وزله د 500 سزا اورولې. د چارواکو په وینا پرون د بټ آباد یو عدالت دا سزا قاري باسط ته 2 کاله وړاندې د مسلم لیگ په یوه جلسه د بمی برید د پلان جوړولو لپاره اورولې. په ماسیره کې نیول شوي نوموړي او د دوه نورو ملګرو په خپل جرم اعتراف کړی وو. په دوی کې یو ته د عمر قید او بل ته د 15 کاله قید سزا اورول شوي. د خبر پختونخوا په انګو کې په پرونی شوې ځانمرګي حمله کې د وژل شو کسانو شمېره 40 ته رسیدلې. د جمعې له لمانځه وروسته د جمعه سره نږدې شوې دی برید کې د قربانی شو کسانو په اړه د هنګو ضلع د صحت چارواکو د صحت ادارې مشر ډاکټر محمد اساق بنگش نن مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې 21 تنه ځای په ځای وژل شوي او 3 نور بیګا په اسپتال کې سا ورکړي. د پولیسو په وینا د پټ بازار سیمه کې شوې دی برید خوښه 15 کسان جوړبل کړي هم دي. د پیښې اکثر قربانیان شیعه وګړي دي چې د غندلو لپاره یې ځایي شیعه او سنی کونسل د یوې ورځې د ماتم د اعلانولو په ترڅ کې د هنګو بازار تړلی دی. یاد دی چې د روسیې کې پاکستان کې په شیعهګانو د بریدونو لړۍ تیزه شوې ده. بلوچستان کې د قطر د پېټرولیم د وزیر په قافله برید کې د ملیشو ځواکونو 2 اهلکار زخمین شوي دي. چارواکو په وینا بلوچستان ته د مرغانو د ښکار لپاره په ورغلي د قطر د دغه شیخ په قافله برید پرون بلوچ میشته سیمه کېچ کې شوې. د بلوچي وی بیلتون غوښتن کې ډلې بي الف ځای رسنیو ته منلي او ویلي دي چې د دوی هدف د قطر شیخ نه بلکې ملیشو ځواکونه وو. د خیبر پختونخوا د دزو لخر مشر د لور خان چې د زیارت په شپه د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو پرون خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د حکومت په مرسته د طالبانو په ضد وسلوال لخر جوړ کړو او څو ځلې د وژلو کوشش هم شوی و. پرون جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په واشنگتن کې سوګند پورته کړ. جان کیری له دې وړاندې د امریکا په سنټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر پاتې شوی او اوس د هیلری کلینټن په ځای د بهرنیو چارو د وزارت دنده سنبالی. د نوموړي د لوړو تر مراسمو لږ وړاندې هیلری کلینټن د مخې په خبرو کې ویل چې د خپل وزارت د لاندې د 10,000 کسانو مشري کول د هغې لپاره د ویاړ خبره ده. د رپورټونو تر مخه د افغانستان له خاورې څخه په تغول شوو موټر ګولیو جنوبي وزیرستان کې 15 وسلوال وژل شوي. پاکستاني چارواکو ویلي دا ګولۍ بیګا په انګور اډه سیمه تغول شوي دي. افغان چارواکو لا تر دې دمه د دې خبر پخلی نه دی کړی. ناټو په ترکیه کې په امریکایي سفارت پرونی برید غندلی او په دغه افغان اظهار یې کړی. پرون دې ځانمرګ برید کې د سفارت یو ساتونکی او په خپله ځانمرګ برید کوونکي وژل شوي وو. د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان به وویل چې برید کوونکي د خلک د خپلواکي کڼ اړخې ډلې غړی و چې له امریکا او ناټو سره مخالفه ده. دا برید له هغه وروسته شوی چې ناټو ترکیې کې د شام د خطر د مخنیوي لپاره د میزایلو سیستم نصب کړی. او د مصر په سرحد قاهره کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په تازه خوډب کې یو تن وژل شوی. پرون مظاهره چنو د ولسمشر محمد مرسي په دفتر د کاڼو گزارنو کړو او امنیتي څوکنې په ځواب کې په دوی اوخي بهون کې ګیس استعمال کړ. مظاهره کوونکو ولسمشر مرسي او دغه خوند مسلمین ډله تورنه کړي چې د هیواد مخ په زیاتېدونکو ستونزو ته پام نه کوي او په واکې منګولې ټینګې کړي. خو د مرسي ملاتړې وایي چې مظاهره کوونکي غواړي د لومړي ځل لپاره په جمهوري طریقه منتخب شوی ولسمشر له واکه لرې کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بشیر کواشه څخه واورېدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا په لکمرود کې د وسوالي طالبانو او امنیتي ځواکونو په اوږده نښته کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. یو کس یو چارواکي څه ولیدل چې کله کالونۍ ته ننوتل.
زوس کلمه ته انټرسن ها یار نشنالي درې شلور ماشومان دي درې زنانا دي باقي کسان دي نارینه.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د خلکو په تیره بیا د ماشومانو په شان هلته د افغانستان په کونړ کې جګړې ماشومان په نفسیاتي ناروغیو اخته کړي دي. په کراچی کې پښتنو ماهی نیونکو یو ویشت فوټه اوږد او اته فوټه پلن یو غټ ماهی نیولی دی. څنګه نیولی دی
دا مه راغې مونږ لا نه پنکره باندې درانه درانه شو. اخر دا چې مونږ وکړو نو د وزن سیوا وو. مونږ ډیر زیات په تکلیف کې کړو دوه بیا هم لکه دا مونږ کنټرول کو. دوه کرین راغله په کرین راخه جوړې دی.
نور هم رپورټونه لرو درته د مشال ریډیو اوریدل. مشال ریډیو اورید وسم د خبرونی د پال رپورت. د خیبر پښتونخوا په لکمرود کې له بیګا شپې راځي د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په لسبې جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. د وسلوالو طالبانو او د امنیتي سرتیرو په کمپاوند په طالبانو برید کړی چې د پولیسو او آزادې سرچینو په وینا په دغه نشته کې 15 امنیتي سرتیري یولس اولسي خلک او 15 وسلوال وژل شوي دي. تریکې طالبان پاکستان د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. د مشال همکار رپورټ راکوي.
د پولیسو او پسیما کې موجود ځای خلکو په وینا نه سرګند وسلوالو 13 شپه د ضلع لکی مرواد سرای نورنګ سرانیزې اریګیشن کالونی کې د سکیورټی فورسز په کمپاونډ باندې برید وکړ. چې وروسته د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د شپې سلورو بجو نه تر غرمې 11 بجو پورې مقابله روانه وه او پکې سپکا او درنه اسلحه وکارول شوه. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا په دغه خطا کې د پاکستان آرمی او اف سی 15 سرتیر ریمړه او نامعلوم شمیر جوبل شوی دی. پولیس وایي د مخالف لورینه هم په دغه خطه کې 15 وسلوال وژلی شوی دی. د سرای نورنګ پولیسو تانه چارواکي او آزادې سرچینې دا هم وایي چې په ایریګیشن کالونی کې د 14 او یو کور چتر پریوتو لکابله یو لاس عام وګړی مړه شوی دی چې پکې زنانا او ماشومان هم شامل دي. د پیښې په اړه د سرای نورنګ پولیسو تانه سچو ګل حمید خان مشال ریډیو توای
زوس کلمه ته انټرسنه یار نشنالي درې چلور ماشومان دي درې زنانا دي باقي کسان دي نارینه.
ایریگیشن کالونی پخوا کے انی شاید فرمان اللہ دا دین خطو حال مشال ریڈیو تا دا سے بیان کو
تقریباً چاوالا غطہ دا مکاو شوا بیا غیب سے فائرنگ شروع شو فائرنگ کے تقریباً دا رکلنکر آواز میں رکل دا مکاو آواز میں رکل نور دا فائرنگ آواز تا دا طرف فائرنگ دا جریو پرشنے شروع کرے دے دو علاقوں کے حسانو اس کو حرصت کی اخصتی دی وہ دو بندے نبن دا تکلے شیا ہونا دا نورنگ نسل گلے شید نورنگ مزار دا تقریباً دا یو کلمیتر فسیم دا آرمی کلونی دا
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان اللہ احسان دا نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په کرخه مشال ریډیو ته وې چې د غبری دوی د کمانډر فیصل او مولا طوفان چې په ډرون برید کې وژل شوی ول دا غوی په بدل کې کړی دی. دوی زیاته کړه چې سلور ځانمرګي برید کوونکي یې کمپاونډ ته دننه کړی ول چې درې پکې سو ساته وروسته ووژل شول او سلورم تر ډیر وخت پورې مزاحمت وکړو. د لکی مروت پولیسو په وینا امنیتی سرتیرو او پولیسو لخوا د غلطا د پلټنې عملیات پیل شوی دی او بنو نورنګ سړک د هر قسمه ټریفیک د پاره تړلې دی. پولیس وایي د غلطا میشته خلکو ته د کورونو څخه د نه راوتلو امر هم ورکړی دی.
د خپل کمرمت کې مو د رواني جګړې په اړه باندې چې اوس پای ته رسیدلې ده د ریپورت اوریدلې چې په هغه کې یو شمیر کسان او لسی وګړي وشل شوي دي. د پاکستان سینټ د جمعې پر ورځ د ترګریزت قانون منځوري ورکړې ده. د قانون لمخې د دیوا جاسوسي ادارې د خپل مشر عدالت په اجازه د هغو کسانو ژغ او ویډیو جوړولای شي چې د دوی په سترګو کې مشکوک وي. تر وړاندې قومی اسمبلی دغه قانون منظور کړی او اوس به د لاستیک لپاره د پاکستان ولسمشر ته لیږل کیږي. تفصیل راته له اسلام آباد ریاض مسخیر راکوي.
د جمعې په ورځ د پاکستان سینټ د فیر ټرایل بل منظوري ورکړه. د سینټ غونډې دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق اچنایک وینا وا چې د بل مقصد د قانون نافذونکو ادارو په کار د عدلیه او انتظامی یو شان نظر لرل دي. د بل تر مخه د پولیسو او آی ایس آی په ګډون شپږ استخباراتي ادارې کولی شي چې د یو شکمن تن ټلیفون، ویډیو، ایمیل، ایس ایم ایس او دغه رنګ نور الکترونیک پیغامونه ریکارډ کړي او هغه د ثبوت او ګواهی په جوړ عدالت ته وړاندې کړي. بل کې ویل شوی دی چې د خبرو یا ویډیو ریکارډولو د پاره به اول د داخله وزیر او بیا د متعلقه جج نه اجازت اغستل ضروری وي. د قانوني چارو کارپوهان دی بل تسنګ ګوري کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د آئینی او قانوني چارو د کارپو بیرستر باچانه تاسو کو نو د وینا وا چې زموږ استخباراتي ادارو سره د وړاندې نه ډیر زیات اختیارات دي او د سره به هغوی د کابو نه به هر شي تیزیا ته وي.
د دې غلط استعمال امکانات ډیر زیات دا بل چې کوم دی یا دا کوم اختیارات چې پولیس جنسانت کے ورکی دا زمونگا دا انسانی حقوق کو بالکل خلاف ورزی دا زکر چیسا پرائیویسی پاتے نشوہ سا خبر ہے وہ ترس دا سا کی دینی شی دا سی کارنے دے پکار کہ یو خیگڑے دا پارا دا طول ملک دے طول قوم تے یو لوے نقصان جوڑا اور ذریعہ جوڑش
خوبل طرف تا دا مردان بار پخوانے نائب صدر او دا قانونی چارو یو بل کارپو اکبر ہوتی وائی چی دا دے نقصان کم او فائدہ زیادہ دا بلکہ دے سربا دا گنانگار او بے گناہ تر منزہ فرق واضح شی دے زیادہ وی
پاکستان کے تاریخ کی بدا خچے ایویڈینس تلار ڈیرا زیادہ ہمارا گنشم کے عدالتی فیصلوں کے آسانی سی اور اس قسم دا نہ بنیادی حقوق فامال کی اور نہ انسان آزادی کا نقصان طریقے ملائے گی.
دا بل تر مخا ہاغ خلق چپ غیر قانون توگا دا چا ویڈیو یا آواز ریکارڈ کری ہاغ تبا تردرے کالو سزا او جرمانہ ورکولی شی. دا غرنگ کا ریکارڈ شوی سی زنا دا عدالت پزے بل سے کی استعمال شو یا بل چا تور کری شو دا ہاغ اہل کارو خلاف وهم قانونی کاروائی کی گی او ورتبا سزا ورکولی شی. یاد دیوی چې د پاکستان قومی اسمبلی دا بل دوڑان دینا منظور کرده دی او اوس به د ولسمشر د لاسلیک وروستو دا د قانون برخه جوړ شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا یو عدالت په بټګرام کې په 2011 کال کې د مسلم لیگ پر جلسه په بمی برید کې تورونو کسانو ته سزاګانی اورولې دي. یو ګرام کس قاری باسیت ته وځله مرګ، د نورو دوو ملګرو ته د بند سزا ورکړل شوې ده. پولیسو د برید وروسته درې واړه په ماسره کې لې وې جماعت نیولې وو. سزا د بټاباد د ترګری عزت یو عدالت ورکړې ده. تفصیلونه په پېښور کې د مشال خبریاله خالد خان پوښتلې دي.
په بټګرام کې په 2011 کال کې د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم امیر مکان غونډه وه، د هغه ولسی غونډه وه. په هغې کې دغه 14 شوي اووه کسان پکې مړو، دوه پکې پولیس والو. او بیا د هغې نه مخکې کله چې تورغر جوړ شو هلته د پولیس ریکروټ یا رنګروټان تلل، نو هغوی هم دغسې یو بمی 14 کې مړه شوي وو. نو دغه دوه کیسونه هغه مخې ته راغلي وو. او بیا په مقامي پولیس یا امنیتي ځواکونو درې کسان د مانسرې یو کلي وو، هغې کې په جومات کې ناست وو، ګجبورې نومې کلي وو، په هغې کې نیولې وو. هغې کې څنګه چې تاسو خبره وکړه، محمد اقبال د ده عرف دی، د کاري باسط په نوم یادېږي، د ده ملګري ابراهیم شاه او اعجاز الحق دوی سره بارودي مواد هم نیولي وو، جیکټ هم نیولې وې د پولیسو په ځای نه. او بیا دی عدالت انویسټیګیشن چوکو پلټنې وکړې، نو دوی دغه خپل جرم تسلیم کړ. او بیا د انټی ټیرورس کوډ ایبټاباد کې د دې دغه اورېدنه چلې ده، دغه مقدمه چلې ده. پرون دغه انټی ټیرورس کوډ یو جج دی محمد انور خان، هغه دغه فیصله وروله چې کاری باسې په دغه بمونو کې، دغه بمو چودنو کې لوی ملزم و، هغه ته اووه ځلې د مرګ سزا اورېدل شوې ده. دغه شان 15 کاله کېد دی، او هغه د 20 ځلې بعد دی دغه 15 کاله یا د عمر کې چې دا به تېری باندې دورس لکه جرمانه هم لګول شوې ده. د ده بل ملګری ابراهیم شاه دی، هغه د عمر کې دپاره دغه سزا ورکړل شوې ده. اعجاز الحق چې ډېر ثبوت پې نو، هغه ته د 50 کالو سزا ده او 50,000 جرمانه دغه شوې ده. کاکل صاحب دا به وایم چې د انټی ټیرورس کوډ تاړخه یا په ترخګرۍ کې چې څومره کسان نیول شوي، نو دا لویه سزا او په لومړي ځل اورول شوې ده په خیبر پښتونخوا کې.
خالد خانو چې په بټاباد کې د ترګری ضد عدالت له لوري درې مشکوکه ترګرو ته د مرګ او د عمر قید سزا په اړه باندې تفصیل راکوي. د خبر پښتونخوا په انګو کې د جمعې دروازې د ځانمرګي برید د وژل شو شمېره څلور ویشت رسیدلې ده. د ډاکټران په وینا درې نورو زخمیانو وروسته په هسپتال کې ساور کړي. د هنګو بازار د ویر په لړ کې نن تړل شوی دی. له هنګو د مشال د خبریال رپورټ ته غوښتي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې تیر د جمعې پوره شوې د یوې ځانمرګي برید له امله د مړو شمېره څلور ویشتو ته ورسېده. د صحت چارواکو تر مخه په برید کې تر اویاو پورې کسان په نښه شوي وو. په دې کې درې کسان وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. چارواکو پر وینا چې په پیښه کې 21 کسان ځای پر ځای مړ شوي وو. د ضلع هنګو د صحت محکمې مشر چارواکی ډاکټر محمد اسحاق بنګشوای چې د هنګو په هیډکوارټر هسپتال کې ایمرجنسی ده او د ډاکټرانو ډیوټیانې منسوخ کړې شوې دي. چارواکي زیاتوي چې ابتدایي علاج وروسته ځینې زخمیان د هسپتال څخه فارغ کړای شوي دي، او د دې نه علاوه په هسپتال کې دا وخت درې دیرشو زخمیانو علاج روان دی.
پیشنٹ چې کوم دی هغه مونږ نږدې کوهاټ هسپتال ته استولي وو. چې هلته نه بعد څلور کسان بیا لیډیزنګ هسپتال پېښور ته ریفر کړل. چې کوم مونږ استولي وو هغه کې سیریس کسان درې تو هغه ایکسپایر شولو. چې کوم دی هغه آیډینټیفایډ دي چې نومونه سره هغه خپل کسان یو لرو. او د پکایا چې کوم دی د دوی والا ډیډ باډي د چا پخې او یا چا سر یا لاس پروت دی.
ڈاکٹر محمد اسحاق منگشوائی چې پنه خښو کسانو کې زیاتره د هنګو سیمې اوسیدونکو دي او شیا مسلمانان دي. کسو هم په سیمه کې دا ګمان کیږي چې ځانمرګي بریدګر شیا مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنه خکړې دي. خو د سیمې مرستیال کمشنر عبدالحمید د دې سره اتفاق نه کوي.
د روډ نه اپوزيټ ګلې دا او ګلې سره اپوزيټ ځوانو یو ځای مساجد دي. دوی مونږ چې مخې شوی وو او د منځنه خلک د اعلی تشي زیات تعداد سره بهر راوتی وو، او اهلی سنت والا جمع په دغه ټایم باندې ولاړه وه، لا جمعات نه راوتنه وشوي. نو دا هوی شمیره د مرګونو دغه چې شوي ده زیاته په دې وجه باندې ده.
بلخوا په سیمه کې شیعهګانو او سنی سپریم کونسل بېګنا خلکو په مړینه د یوې ورځې د ویر اعلان کړی دی. د سیمینا مولوی عبدالجلیل وویل چې دوی د احتجاج په توګه د هنګو بازار نن د هفتې په ورځ د بندېدو فیصله هم کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې بېګنا خلکو په مړینه دوی افسوس کوي.
لکه نن بېګنا خلکو دي زخمیان شو، د خیبر پختونخوا سرخار پېښور نه قریبا سل کیلومتر لرې د جنوب په لور په هنګو کې د دېنه وړاندې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي. سپکې یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي. په سیمه کې یو ځل بیا ځانمرګي برید کېدل د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شوی دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د پېښې پړه نه دی منلې. په سیمه کې جنازې د کېدو وروسته زیاتره مړي خپل آبایي قبرستانونو کې خورو ته وسپارل شول.
د هنګو د ځانمرګ برید تازه حال مو اوریدی چې هلته اوس څه حالات دي. د مشال د همکار رپورټ د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه کې د قطر د پټرولیم وزیر پر کاروان وسلوالو د جمعې پر ورځ برید کړی چې پکې د ملیشیا د واسکر جوبل سوي دي. بلوچ بلتون پاندې وسلوالي ډلې بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دې سیموري قبول کړی دا خو ویلي دي د برید هدف د قطر وزیر نه بلکې امنیتي ځواکونو. تفصیلونه په کوټه کې له خدای نور ناصر پوښتنې دي.
دغه د بلوچستان بلوچ میشته ضلع کیچ سیمه ده. له تربت سره چیرمه د پټوک یو بل ځای دی چې په هغه کې دا پېښه سوې ده. او پېښه پرون د جمعې په ورځ سوې ده. د سیمې د ځایي چارواکو په وینا د قطر شیخ چې وزیر پټرولیم دی شیخ علي بن عبدالله له خپلو ملګرو سره د ښکار لپاره څو ورځې وړاندې دې سیمې ته راغلی دی. پرون چې دی له یوه کیمپ څخه دوی چې کومه ځای و د چې کوم ځای ورته ورکړل شوی دی له هغه له یوه کیمپ څخه بل کیمپ ته تله. د ده شاوخوا شل موټر وي. په دې کې د ملیشا ځواکونو سرتیری هم ورسره و چې د ده د حفاظت لپاره و. کله چې دوی له یوه کیمپ څخه بل کیمپ ته تله نو د چارواکو په خبره په دې باندې د لنږدې غرو څخه په دې باندې برید شوی دی چې پکې د ملیشا ځواکونو تر هدف هغه سوی دی په نقشه سوی دی. او په هغه کې بیا دوه د ملیشا ځواکونو سرتیری شوبل سوی دی. البته دلته چې کوم نور کسان ورسره دي هم په خپله د شیخ علي بن عبدالله دی دا ټول بچ پاتې سوی دی. یوازې د ملیشا ځواکونو موټر لګېدلی دی. او په هغه کې بیا دوه کسان دوه د ملیشا ځواکونو سرتیری شوبل سوی دی چې اوس یې حالت ته اندېښنې ور نه دی بلکې له خطر څخه بهر.
ذمواري چا قبل کړی ده؟
د دې ذمواري بلوچ بیلتون غشتن کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. هغوی ویلي دي چې ګوهرام بلوچ دی ویان دی. هغه ویلي رسنیو ته چې د دوی هدف عرب شیخ نه بلکې د ملیشا ځواکونو.
تاسو خدای نور ناصر اوریدئ چې د بلوچستان د کیچ کې د قطر پر پټرولیم وزیر باندې دغه پر کاروان باندې د بریدال راکوي چې بلوچ وسلوالو ډلو زماري قبول کړي او وایي چې د دې برید هدف بلوچ په ملیشا ځواکونو نه سي د قطر د پټرولیم وزیر. د پاکستان د پارلمان د بشري حقوقو کمیشن خصوصي کمیټې د خبر ایجنسی باندې د پیښې نوټس اخیستی او د پلوټون لپاره دوه نورې کمیټیانې جوړ کړې دي. دا کمیټیانې په دوه تو کې تحقیقاتي رپورت وړاندې کوي. په باړه کې په دې روسي کې امنیتي ځواکونو یو شمېر ولسي وګړي په ډز وژلي وو چې پر ضد یې ځای خلکو سخت احتجاج کړی. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي. د پارلیمان لخوا د هیومن رائټس کمیشن خصوصي کمیټي مشر او د قومي اسمبلی غړي ریاض فتیان هم اشل ریډیو ته وویل چې د فاټانه د قومي اسمبلی غړي حمید الله جان افریدی تیر ورځ د کمیشن سره رابطه وکړه او ورته وویل چې د باړې د پیښې چې پکې په 15 جنوري 13 کسان په کورونو کې وجلې شوي وو د هغې پلټنې دي وکړې شي. په کومه چې د بشري حقوقو د پارلیمان خصوصي کمیټي نوټس واغستو او دې لړکې دوه کمیټي جوړې کړې چې کومې بعد د پلټنو وروسته تحقیقاتی رپورٹ وړاندې کوي او چې څوک دې کې هم ککړ وختو د هغوی خلاف به سخت کاروایی کیږي. کله چې مشال ریډیو دې لړکی د حمید الله جان اپریدی سره رابطه وکړه او هغه د دې خبرې تایید وکړو او ویل چې کمیشن زموږ سره لوس کړی دی چې دوی ته به انصاف ورکول کیږي. دو ویل
بنیادی زمونږ چې کوم سوال وو یو خو هغه دا وو چې دا بے ګناه خلک چې مړه شوي دي په کار د چې د انکوائری وشي چې دا د چا د لاسه مړ دي او ولې مړ دي. دویمه دی کې مهمه خبره دا وه چې کله دا هغه مړیو بے حرمتی وشوه صوبایي حکومت چې کوم دي په هغې باندې اوبه واچولې ګیس یې پې واچولو نو لہذا د دې لټول موږ ته ضروري وو چې آخر د دې قبایلو به هم څوک تپوس کوي او که نه. په دې کې ډېر پر زوره طریقې باندې کمیشن هم دا وویل 15 ورځې کې دننه دننه دوه کمیټه قید شي یو د بچچا وجلی دی دادی ولټولی شي او دویم دا چې دا د دې سره بیا کما طریقو کړې شو صوبایي حکومت د دې لټول دی شي او ذمہدارو ته سزا ورک.
حمید الله جان اپریدی وویل چې د خیبر پختونخوا د گورنر سره 200 سوزله ملاقاتونه وکړه او گورنر دوی ته باور ورکړی چې تحقیقاتي کمیټي به جوړ شي خو تر اوسه د گورنر لخوا سې اقدامات ونه شول. نو ځکه دوی په دې مجبور شو چې د پارلیمان د بشري حقوقو د کمیشن کمیټي سره رابطه وکړي. د زیاتوي
گورنر سره دوه درې ځله خبره وشوه، مشران جرګم ولا وروسه او کمی سلور بنیادی خبرې چې وي یو خو کمپنسیشن او داغې نه علاوه د باړې بازار کلاوي دلو بیا ماټرو ګولو کې خلک مري او د آپریشن خبرې وي. د آپریشن او د ماټرو نه غ ویلیو چې دا بز د متعلقه کم قوتونه دي داغې سره دا خبره ټیک اپ کوم. کمپنسیشن مړو ته ملاو شوې دي او د بازار د پاره یو بل جرګه روانه ده د پولیټیکل اډمنستریشن سره طریقې کار جوړي. خو د چې کم د کمیشن خبره کړې وا هغه کمیشن په مینس کې غائب وو، هغه عمل نه شوې، دا غي لټول نه شروع شوې. نو موږ د دې خبرې د پاره د هیومن رائټ کمیټه ته ورغلو.
د ذکر ولدا چې د باړې په دې پیخه کې د اتلسو کسانو مړی موندل شوی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د قبایلي سیمې د ټیکنیکل ایجوکیشن چارواکي وایي تیر کال د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د هنر زده کولو په بومونو الوزول سوي اداره په جمرود کې بیرته خلاصه کړې ده. د دوی په وینا دلته به د خیبر ایجنسی ځوانانو ته هنرونه ور زده کول کېږي چې دا رنګه دوی روزګارونه پیدا کړلای سي. خو بیا دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې باید دغه کار په کې په عملي توګه شروع سوی وای. د مشال د همکار رپورټ ته غوښتي.
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د ټیکنیکل ایجوکیشن ډایریکټریټ چارواکي وایي چې تیر کال د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د هنري تعلیم حاصلولو اداره ټیکنیکل ایجوکیشن انسټیټیوټ وسلوالو په بمونو الوزولې وو چې په لږونه ځوانان ورسره د هنري تعلیم د حاصلولو نه بے برخې شوې دي. خو اوس دوی دغه اداره په جمرود کې خلاصه کړې ده او دې ته اوس د خیبر قبایلی سیمې ځوانان د هنر د زده کولو د پاره راتلی شي. په دې حق لباندې د فاټا ټیکنیکل ایجوکیشن ډایریکټر هدایت الله مشال ریډیو ته وایي
دا د دهشتګردۍ په اړه چې کوم نه مکمل تباه شوی ده، د دې بلډینګ چې کوم نه مکمل رنګ شوی وو. بیا د فاټا سیکرټریټ اله حکم دا فیصله وکړه چونکه د بچو د تعلیم د مستقبل خبر وو نو موږ ول په دې ګورنمنت کالج آف مینجمنت ساينس جمرود کې الته واقع یو هاسټل جوړ شوی دی. چونکه ستلوبا په هاسټل کې نو خالی پروت نو موږ ول نه چې کوم دی دا د دې نه دا فیسیلیټی دی اوس ول ته چې کنه مونږ دا کړو. لہذا چې کوم دی مونږ دا انسټیټیوټ چې کوم دی نو جمرود ته شفټ کړو او موجوده تور چې کوم دی نه ال ته پاسټل کې چې کوم دی دا انسټیټیوټ کې هم پذیر دی. او
دا چې په دې اداره کې بعد ځوانانو ته کوم ډول کورسونه خودلې شي په دې حق لباندې نو موړی وای
دې کې د درې کالو ډیپلوما مونږ چلو په الیکټریکل ټیکنالوژي کې او څه شارټ کورسونه چې پای کې الیکټریشن دی، پای کې چې کوم دی ویلډینګ دی، پای کې مشینیست دی. دا غینې علاوه چې کوم انفارمیشن ټیکنالوژي دا پای کې ډیپلوما کورسونه هم وسره جاری کیږي. او زه خو دا پیغام ټول د فاټا چې کوم نوجوانان دی غی تر دا رسول غوړم چې هنر داسې وسیز دی چې دا چا سره پلاس وي هنر پر سر کې دا چې کوم خوځي ګرځا دی بنه به روزګار کیږي دی به چې کوم دی غریب بنه پاتې کیږي. زه پاتاو يم دې سره چې هنر وي دې د ملک په هر جو حصہ کې چې کوم نه خپل فن مظاهره کولی شي ځان له روزګار کته شي.
د خیبر قبایلی سیمې او تن میاجان اپریدی وای چې موږ د دغه ګام ستاینه کوو خو باید دغه کار عملی کړی شي.
نو دا ډیر ښه اقدام دی او دغه موږ ډیر په ښه نظر باندې ګورو. خو یو غټه خبره کې دا ده چې کدا دله داسې عملی جامه ورکی چې د دې خطر نران راولي او خو استادان داسې راولي چې هغه په ټیکنیکل پویږي مم او خلکو ته یې خطر کې سز د کول شي. نو د خیبر ایجنسی ډیر ځوانان به د دغه پروګرام سره په روزګار شي.
او د خیبر سیمې یو بل تن اکبر علی اپریدی د یادې ادارې د بیا خلاصولو په اړه وایي
دا خو ډیره ښه خبره وه چې داسې مرکز دلته کولو شو او وسره وسره چې کوم سامان دی اکویپمنټ دی چې هغه ملرو شي. د موږ دا نوي ځوانان دا وی پر روزګار شي پکې ښه ښه فنونه پکې زده کړي پر روزګار باندې وشي. دغه کوم حالت چې د فاټ روان دي دغه نوی مخ او د ذهن رو ګرځيږي.
د قبایلی سیمې د ټیکنیکل ایجوکیشن ډایریکټریټ چارواکي وایي چې اوس پکې داخلي شروع شوی دي او باید د خیبر سیمې ځوانان پکې شامل شي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبري کړي او ری په دوه منی مای کې هم یو شمیر رپورټونه لرو چې د افغانستان او د سیمې په اړه باندې دي. خو س دولسنی می بجې کې دونکې دي بلکې سوي دي. بشر غواش په خبرونو لنډې سوړاندې کړي. د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ له بیګا راهیسې شو نښتو کې 15 امنیتي اهلکار او 15 وسلوال وژل شوي. د چارواکو په وینا وسلوالو سره یې نورنګ سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کې 11 عام وګړي هم وژلي. د پاکستان سینیټ هغه بل منظور کړی چې تر مخې به جاسوسي ادارې کولی شي د مشکوکو کسانو آواز ریکارډ او ویډیو جوړ کړي چې به د اړوند کسانو په خلاف عدالت کې د ګواهۍ لپاره استعمالول شي. د خبر پښتونخوا یو عدالت دوه کاله وړاندې شوی دی وی بمی چودنې او ترهګرۍ په تور یو کس ته وزله د 500 سزا ورولې. د نوموړي دوه نور ملګرو کې یو ته د عمر قید او بل ته د 15 کاله بند سزا ورول شوې. د خبر پښتونخوا په هنګو کې د شیګانو دیو جمعه سره نږدې شوی پرونی ځانمرګي حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 40 رشتو ته رسیدلې ده. بلوچستان ته د مرغانو د ښکار لپاره تللی د قطر د پټرولیم د وزیر په قافله پرونی برید کې دغه ساتونکي د ملیشو ځواکونو دوه اهلکار زخمیان شوي دي. د بلوچي وی بلتون غوښتونکي ډلې بیلیف د دې برید پړه منلې. پرون جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه لوړه وکړه. نوموړی تر دې وړاندې د امریکا په سنټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او اوس د هیلری کلنټن په ځای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شوی. او د مصر د ولسمشر په ضد د هیواد په سر ښار قاهره کې د مظاهره چین او پولیسو ترمنځ په تازه خوډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی دی.
بشیر غواشته خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس د پاکستان مطبوعات نن په خپلو اداریو کې چلی کلی دی. سراج ظهیر دالوست دی او رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پیښور نه خبریدونکو وحدت ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکلي چې پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن پاکستان سره د اوږدې مودې او په مرسته اډانه شریکوالي لپاره د بشپړې مرستې باور ورکړی او په دې خبرې زور راوړی چې امریکا او پاکستان لبا افغانستان کې د خبرو اترو د عمل مرستې لپاره په ګډه کار کول وی. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې د امریکایي سفیر اولسن سرګندونې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې د موجوده منتخب حکومت جمهوری مدکی یوازی یونی ممیاش پاتی دا اور پسی ډیر زر د نگران حکومت په محل راتونکو انتخابات کې دن کی دی او افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د راتونکو میلادي کال د اپریل په میاش کې ترسر کې دن کی دی او دا شان راتونکو 2014 کال د افغانستان سره د بهرنو عسکرو د وټلو پروګرام سرته د رسیدو کال هم دی. د اداري په وینا چې د هر څ د یونی بدلون راتللو په لور یو ګام دی چې اثرات به پټوله نړۍ پری وزي. هڅه په جمهوری نظام کې لچک او مذاکرات دواړه هغه اهم توکي دي چې د ستونزو د ادراک او د هغې د امنناک هواري د پاره ترې لارې چارې راوته شي. اداریا اخیری کې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د افغانستان په اړه تر ټولو اهم کردار یوازې پاکستان تر سره کولای شي او دې لړکی به امریکا ته د ځمکني حقایقو په رڼا کې د پاکستان مرسته روانه ساتل او ورسره غوره اړیکې دوامداري ساتل وي. نو هله به ممکن شي چې افغانستان کې د امن د پروسه مخ په وړاندې لاړ شي. آج ورځ پڼ خپل اداري کې وایي چې خیبر پختونخوا حکومت په خبر کې د ټریفیک زور کمولو لپاره د ایشیایي ترقیاتی بانک سره یو لوزنامه کړی دا چې تر مخ به یا خو سړکونه پراخ کولای شي او یا بدلته مونو ټرین چلولای شي. اداري وایي چې په خبر کې مخکې هم د علاقائی ټرین چلولو منصوبه پیش کړی شوی و خو د بازي وجوهاتو او ترهګری د یری دغه منصوبه شروع نکړې شو. بلې دا چې د سړکونو پراخولو به هم څه خاص نتیجه راونوزي ځکه چې د ناکو د لاسا هرځه نوګو ایریا جوړه شوې ده. اداري وایي چې دا خبره ده چې د نوو رکشو په رجسټریشن بندیز لګولې شوې ده خو دې سره په کار ده چې د نورو خارونو رجسټر رکشې هم د پیښوره اوستې شي. او بل دا چې کوم بانکونه په قرضونو هر میاش گاډي ورکوي د دې هم مخنیوي په کار ده. نو ورسره په سړکونو د ټریفیک دباو کم شي او دارنګ به د پیښور ولس د ستونزو نه خلاص شي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات درته ګل آیاز نن وړاندې کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وای په 2012 کال کې د پاکستان حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو پر ضد په ګامونو پورته کولو کې ناکامه شوی دی. بلخو د پاکستان انګریزي ورسپانه ډان وایس په دردان د 2014 کال وروسته افغانستان په اړه د څلورو ممکنه لارو په اړه باندې یو مقاله خبره کړې. راځي ګل آیاز ته ورسو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې د پاکستان په اړه یو نوی راپور کې ویلي چې 2012 کال کې په دغه هیواد کې د بشری حقوقو بحران نور سنگین شوی وو چې پکې د مذهبي اقلیتونو وژنه او ځپل شامل دي. د پاکستان فوج لخوا په بلوچستان او په نورو ځایونو کې د بشری حقوقو سرغړونې دوام درلودي. د دې ترڅنګ سنی سغدریزو په سلګونو شیاګان وژلي او طالبانو د سکولونو پر زده کوونکو او استادانو بریدونه کړي. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره په یو بیان کې وای چې د پاکستان حکومت ونکړي شو او یې کول نه غوښتل چې د فوج او استخباراتي ادارې له سخت دریزو ډلو سره اړیکې وشلوي. د پاکستان غیر قانونه ګرځول شوی سونی ډله لشکر جنگوي چې له فوج او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودي په آزاد مټ خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او قانون نافذ کوونکو ادارو د دغه ډلې پر بریدونو سترګې پټې کړې وي. حکومت د سخت دریزو ډلو تر ګواښ لاندې خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی او په دې لړکیه هیڅ ګامونه نه دی پورته کړی. اداره وای سپریم کورټ د روان کال په جنوري میاشت کې سیاسي ګامونه پورته کړی چې پکې د امریکا لپاره د پاکستان سفیری شریر رحمان پر ضد د مقدمه اوریدنه هم شامل ده. شریر رحمان په 2010 کال کې د توهین رسالت قانون کې د اصلاحاتو لپاره په کمپاین کې برخه اخیستې وه. د پاکستان لپاره د بشری حقوقو د سار ادارې مشر علي دایان حسن وای سپریم کورټ د خپل جوړ کړي ازادې پرانا کې شفافه سیاسي فیصله ورکړې دي. حسن زیاتوی د دغه فیصلو بدې نتیجې هم را برسره کېدلې شي ځکه چې نوې حکومت به د خ عملداري لپاره د دغه ادارې واک کم کړي. ملخوا ډان ورسپانی افغانستان د 2016 کال وروستو تر عنوان لاندې د لیکوال محمود چا یو مقاله خبره کړې. ورسپان لیکي امریکا په دې باور ده چې 2016 کال وروسته به د هغوی اډو او سرتیرو کې د کمی باوجود هم افغان ځواکونه د دغه هیواد امنیتي ذمہواري تر لاسه کولو توان ولري. ورسپان د 2016 کال وروسته په افغانستان کې د څلورو ممکنه حالاتو د رامنځته کېدو خبره کړي. لومړی دا چې امریکا له افغان طالبانو سره جدي خبرې وکړي او ځینې غوښتنې به ومني او افغان حکومت کې به ونډه هم ولري. ورسپان لیکي دا یو ډیره خیالي خبره ده او د ځینو وجوهاتو لکهبله دا خبره ممکنه نه ده. ورسپان لیکي دویم د افغان ډلو ترمنځ خبرې ترې دي چې د پاکستان مرسته ورته ترلاسه بي. دریم له افغانستانه د ځواکونو د وتلو نه وړاندې خبرو اترو سره سره د طاقت استعمال هم وکړل شي او څلورم امکان دا هم کېدلی شي د 1978 کال شوروي اتحاد پر شان امریکا ټول ځواکونه له افغانستان وباسي کوم چې ناممکنه خبره ده. ورسپان لیکي دغه ټولو امکاناتو ته په کتو سره په پاکستان ډیر اثر پریوتای شي خو پاکستان په افغانستان کې یو ډله نه خوښوي بلکې ټولو افغانانو ته دی په یو سترګو ګوري او له دوی سره دی یو شان تعلقات وساتي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات درته ګلایا زوړاندې کړل. او سمجو ترکیه ته به افغانستان ته راځو او د هالبم درکو چې پښتنو ماهیک ماهنیونکو په کراچي کې غټ ماهینه ولې دي څنګه نیولې دي څه تمل لري په دې اړه ریپورت وي. خو ترکی له بجو پانکره کې د امریکا پر سفارت برید غندل سوی دی. د یو ځان وژن کې پانکره کې د امریکا پر سفارت په برید کې یو ساتونکو وژلی او یو شزه سخت ټپي کړی ده. ترکی او امریکای چارواکو د غبرید غندلې او ترګر حمله بللې دي. سالی محمد سالی په دې اړه ریپورت لري.
که څه هم د برید مسولیت چا نه دی منلی خو د ترکیې چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې برید کوونکي به له سیمه ییزې کیڼې اړخې سخت دریزې ډلې سره اړیکې درلودې. په دې ځن وژونکي برید کې د برید کوونکي تر څنګ د سفارت یو ساتونکی وژل سوی او یو تن سخت ټپي سوی دی. د ترکیې چارواکو د ترورستي برید بللی دی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د ترورستي عناصرو په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولند ویل امریکایي او ترکی چارواکي د هغې په وینا د دې ترورستي برید په اړه څېړنه کوي.
Think we need to let the Turkish side investigate. We will
فکر کوم دا ته ارتیا ده چې ترکی لوري چړینې ته پرېښودل سي. موږ به پوره همکاري ورسره کوو. د هغې چړینې په نتیجه کې به معلوم شي چې د جنایت مرتکب څوک و.
تر حمله لنډه شیبه وروسته د ترکیې لپاره د امریکا سفیر فرانسیس ریچاردونی د سفارت د ودانۍ پر عمومي دروازه را څرګند سو او له خبریالانو سره یې خبرې وکړې.
Right now we are all dealing with our sadness.
د محل مشټول د خپل سفارت د همکار په مړینې خوابدیو د هغه ضرورتیا ترکی او د ترکی او امریکا په دوستی کې خدمت ته درناوی کوو. له کورونې سره خواخوږي څرګندوو. بل خو د ترکی د کورونې چارو وزیر معمر ګولر ویل په دې برید کې ټپي سوی کس یو میرمن ده چې روغتیایي وضعیت نازک دی او دوه نور امنیتي ساتونکي ساتن ټپیان سوي دي. د ویلي شای برید کوونکي به د خلق د ازادۍ له انقلابي جبهې سره ارتباط درلود چې دا هم یو کین اړخي ممنوعه ډله ده. د ترکیې رسنیو برید کوونکي ایجویت سنلی او د دې جبهې غړی بللی دی. پروستوی کلونه کې کین اړخو فعالانو له کوردی یاغیانو او نورو سختریزو سره یو ځای په ترکیه کې ځینې بریدونه کړي دي. په 2000 میلادي کال په انقره کې یو برید نه تنه وژل چې مسؤلیت پر یو کین اړخي ځنوژن کې بریدګر واچول سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړی چې پیدار ووسی هغو سیمو ته دې نه ځي چې ګڼه ګوڼه پکې وي. له مظاهرو او لویو غونډو دې هم ډډه وکړي.
صالح محمد صالح او سیدان کری د برید حالې درکوي چې غندل سوی دی. ټاکل سوی د افغانستان پاکستان او برتانیا چارواکي په پراتلونکي اونۍ کې په لندن کې درې اړخیزه غونډه کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی به هم په غونډه کې ګډون کوي. تر دې وړاندې هم درې واړو هیوادونو ورته ناستې کړي دي. د افغانستان حکومت مخالفه ډلې وایي له غونډې به پاکستان زیاته ګټه پورته کړي. تفصیل له کابل د مشال همکار معصوم پښتون راکوي.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن ملي ائتلاف دې باور دي چې واقع افغان حکومت دغه ډول غونډو ته ځواکمن پلان نه لري او د کابل، اسلام آباد او لندن د درې اړخیزې غونډې ډېره ګټه په پاکستان ته ورسیږي. ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه راتلونکي اونۍ په لندن کې جوړه شي او افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په څو ورځو کې لندن ته ځي. د حکومت سیاسي اپوزیشن ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې افغان حکومت د درې اړخیزې غونډې لپاره غښتلی پلان نه لري. څه خبره دی غونډې ډېره ګټه پاکستان ته ورسیږي.
افغانستان حکومت یو ځواکمن مدیریت نه لري چې داسې رهبري او مدیریت کې او حامد کرزی د دغسې ناستو لپاره ځواکمنې کړنلارې او پلانونه له ځان سره نه لري او دغسې ناسته معمولا په تش لاس وي او په تش لاس بېرته راځي.
د پلانوالی د دې باعث کېږي چې له دغسې ناستو څخه پاکستان ګټه وچته کړي او دغسې ناستې د پاکستان په ګټه تمامې شي.
تمه ده چې د کابل، اسلام آباد او لندن په درې اړخیزه سرمشرزه غونډه کې د افغانستان د سولې او لترهګرۍ سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وسی. د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ لومړۍ درې اړخیزه غونډه د تیر کال د جولای په میاشت کې په کابل او دوهمه په واشنگټن کې جوړه شوې ده. د راپورونو له مخې په دواړو پخوانیو غونډو کې درو سره هیوادونو له لترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې پر مسله ټینګار کړی. خو افغان حکومت وایي پاکستان خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د سیاسي چارو ځینې پوهان د افغانستان کمزوري حالت ته اشاره کوي او وایي چې له دې غونډې به افغانستان ډېر څه پر اسره نه وړي خو پاکستان به پر ځان فشارونه کم کړي. د سیاسي چارو یو څېړونکی وحید مجدل ازادي رادیو سره په خبرو کې افغان حکومت ته سپارښتنه وکړه چې له داسې لارو د کار واخلي چې پاکستان همکاري ته مجبور کړي.
ملي منافع او په بنیاد باندې چې کومې خبرې کیږي هغه کې هغه هیواد برلاسه وي چې قوت ولري، زور ولري یا د فشار وسیله ولري. متاسفانه افغانستان د دې فشار د وسیلې څخه بې برخې یو هیواد دی. افغان حکومت ته پکار دی چې په داسې لارو چارو سوچ او فکر وکړي چې متقابل فشار پاکستان باندې راولي. که داسې درېخیزو خبرو کېدای شي چې په پاکستان باندې چې کوم فشارونه دي هغه لږ کم کړي.
د سیاسي چارو یو بل څېړونکي احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د روزنې موضوع مطرح کړي چې په دې سره غواړي دغو ځواکونو ته ځان ورسوي. د چارو څېړونکي وایي چې پاکستان به په دې درې اړخیزه غونډه کې بیا هم کوشش وکړي تر څو په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له ځنډ سره مخ کړي او د خپلې خوا څخه ورته د لارې برابرولو کار وکړي. خو له دې هر څه سراسر افغان حکومت تر دې پخوا ویلي چې دغه ډول غونډو ته له منظمو پلانونو او پروګرامونو سره ځي.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د کېدونکو غونډې په اړه باندې د افغان حکومت د مخالفو ډلو نظرونه په داسې حال کې چې نیټو په 2014 کال په پای کې له افغانستانه څخه وځي او دا نیټه ورو ورو پرانیزه کېدو ده، زیاتره افغانان اوس د امنیت او نورو ستونزو له وجې څخه هیواد پرېښودو ته مخه کړې ده. پدې اړه باندې اسمت سروان رپورٹ لري.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت په وینا تیر کال 5000 افغانانو اروپا او استرالیا ته پناه یووړه چې د ورتیر یعنی 2011 کال په پرتله دوه چنده زیاتول. څرنګه چې امریکا او ګڼ نور هیوادونه افغانانو ته په اسانه ویزه نه ورکوي نو اکثر افغانان په ډیرو خطرناکو لارو د قاچاقبرو په وسیله په غیر قانوني ډول پرمختللو هیوادونو ته رسول کیږي. د ملګرو ملتونو راپورونو سره سم د نړۍ د ټولو مهاجرو په درو کې یو برخه افغانان تشکیلوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت موین واصل نور مومند وی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به نه یوازې ګډوډي رامنځته نه شي بلکې خلکو ته به د کار لا زیات امکانات برابر شي. شاغل مومند ازادي رادیو ته وویل نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د پریمانو مرستو ژمنې کړي چې په نتیجه کې به د خلکو ژوند ښه شي.
اول خو دا ردوم بالکل چې 2014 کال نه وروسته به د مهاجرت یا د قاچاق لړۍ زیاته شي. زه دا تاسو ته دا ویلی شم چې دا یو پروپاګند دی، غواړو چې د افغانانو خصوصا د ځوانانو ذهنیت خراب کړي. زه باور لرم چې د توکیو د کانفرنس نه وروسته چې کومې پروژې اروپایانو او نورو نړیوالو ژمنې کړي دي او هغه افغانستان کې پلی شي، د صنایعو په برخه کې، د کرنې په برخه کې، د معدنو د استخراج په برخه کې، زه باور کوم چې ډیرو افغانانو ته به په خپل هیواد کې زمینه د کار مساعده شي.
د افغانستان د حکومت له ډاټ سره سره چې وایي د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هیواد حالات خراب نه شي ویل کیږي چې افغانان ویره لري چې بیا به هغسي ګډوډي رامنځته شي چې په نیویمه لسیزه کې د نجیب الله د حکومت له پرځېدو وروسته واکمنه شوې وه. له همدې کبله ډیر خلک هڅه کوي چې قاچاق برو ته زیاتې پیسې ورکړي څو دوی اروپا، استرالیا یا کاناډا ته ورسوي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور مومند وایي چې ځینو اروپایي هیوادونو ورته ویلي چې دغو هیوادونو ته مهاجر شوي افغانان بیرته افغانستان ته لیږي او د افغانستان حکومت ته خپل اتباع ومني، خو دوی وایي چې د دغو هیوادونو غوښتنه نه ده منلې.
حتی خپل انګلستان نور سکندنوي هیوادونو موږ نه تقاضا کړې ده چې دلته دا تنکي ځوانان چې راغلي دي عمر یې د 18 ټیک دی، دا بیرته درلیږو. تاسې ومنئ، موږ ورته ویلي چې دا خو په قرض تللي، اشکلاتو تللي دي، موږ ته متخصص تربیه کې راویلېږي چې زموږ افغانان دي او موږ به حاضر یو چې دوی ومنو. خو ښه خبره دا ده چې ته کوم متخصص دا ځوانان راشي ښه به یې نه دا چې د یو ډول ستونزو سره مخامخ یو بیا راشي.
اکثر افغانانو چې قاچاقبرو ته د زرګونو ډالرو په ورکولو په خورا خطرناکو لارو اروپا یا استرالیا ته پناه وړي، په دغو هیوادونو کې په لاګرونو او کمپونو کې، حتی په ځینو مواردو کې په کلونو انتظار باسي څو د مهاجر په توګه ومنل شي.
د اسمت سروان رپورټ ته واښواست. پاکستان د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا اوسیدونکو رواني جګړې هم هغه سی ویرولي او په نفسیتي رو ناروغي اخته کړي، لکه څنګه چې ورسره د افغانستان د کونړ ولایت خلک مخامخ دي. په کونړ کې په تیر هغه خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي چې د بهرنیو او افغان ځواکونو له پوځي اډو سره نشته ژوند کوي. د مشال ریډي د کونړ خبريال روح الله انوري چې په خپل دی رپورت کې کوم تصویر راښلی دی، هغه د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا جګړه زپلو ته ورته دی. راځي ورته غوښتو.
کونړ د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کوم کې هر ورځ یا بمی چاودنه، جګړه، هوایی بمباری او یا هم د پاکستان له لوري راکټي بریدونه ترسره کیږي چې له عمله په کوچنیانو کې ذهني نارامي او ویره پیدا شوې ده. د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د شامیرکوټ اوسیدونکي لسکلنه نوریه وایي کوری د نړیوالو ځواکونو د اډې تر څنګ دی. هر وخت په دې ویره کې وی چې اوس به یې په کور د وسلوالو طالبانو د هوان او یا هم د میزایلو ګولې لګیږي.
د ورځې ډېر شیغه به موږ له خوب کې راځي، موږ ډېر داغه نه یری ګډېر په لړزان کې د ویر نه ډېر نورم رچی.
نوریا اوس مهال د څلورم ټولګي زده کوونکې ده، وای د راکټي بریدونو له ویرې په ډاډز له خونځي ته نشي تللې او کله چې خونځي ته لاړه شي نو ټولګي کې ټولې ملګري د دیوالونو خوا کې د دې لپاره پټي وي چې که د ولسوالۍ په ودانۍ او د نړیوالو ځواکونو په نظامي اډه وسلوال طالبان بریدو کړی چې دوی ته پکې ضرر ونه رسیږي.
د ځکه کې زړه رایډه کمز چې خپل مکتب ته ځم ډیره پیېره په لارځان کې مثبتو پونه راځو تو پونه خاصه خاصه لګیږي. یو ورځ د مکتب خاصه ولګېدو بل ورځ مې خاصه ولګېدو الله دې بچ کړي.
د ماڼوګي ولسوالۍ اوسېدونکي 12 کلن بیت الله چې څه موده وړاندې په کور د هوان د توغندۍ د لګېدو له امله دوه کوچنۍ خویندې او یو ورور ټپي شوی و، له هغې را وروسته په رواني ناروغۍ اخته شوی او په خوب کې ویریږي.
زما په کور کې هوان ولګېدو دلم دوه خورګانې یو ورور کې زخمي شولو، اوس په خوب کې زما ماشومان ویریږي، د خپله ویریږي، په خوب کې را پاس شوي ویریږو، بیا مور په قرار کې وم.
په کونړ کې ډیری نظامی مرکزونه د هستوګنې کورونو سره نږدې جوړ شوي چې د ټولو سیمو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. محمد داود چې د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي کلی سره نږدې د ملي اردو، سرحدي پولیسو او نړیوالو ځواکونو مرکزونه پراته دي چې دغه اډو د ماشومانو په ژوند بد اغیزه کړې ده.
دلته زمونږ کورونو سره د امریکایانو او د ملي اردو نظامي اډې او هر وخت هر ورځ طالبان بریدونه کوي او ګولې زمونږ په کورونو او زمونږ خوا او شاته کلیو کې لګیږي. ماشومان ویریدلی دي او ذهنی تکلیفونه پیدا شوي او هر وخت په خوب کې چغې وهي. یو ماشوم زمونږ اوسم مریض او بوتل مو اسداباد ته اول ته خنه شو، بس بیا غیږی نم جلال آباد ته بوتلو، جلال آباد نم بیا پېښور ته بوتلو، اوس لږ لږ خښه.
د اسداباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاک هم وایي چې د جنگونو او د هستوګنی کورونو ترڅنګ د نظامی اډوشتون ډیر ماشومان پر رواني ناروغي او اخته کړی دي.
د نظامی قرارګاو د کورونو ته نږدېواله د جنگوله د ټول د رواني ناروغي او په پیدا کېدلو کې او د روانن د خلکو ژوند نارامه کولو کې ډیر تاثیر لري.
د کونړ والی فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته وویل په رښتیا هم چې د کورونو په شاوخوا کې د فوزی مرکزونو شتون د خلکو په ژوند بد اغیزه کړي.
دا د تیارو کې ناستل او پاسېدل او دلته بعضې د امنیت د نگانه ضرورت پیښیږي، بعضې وخت داسې مرمې وشتل کیږي چې د غرونو خواته یا لرې ځایونو خواته، خو دا ډېر جګ آواز لري. د دغه آوازونو غږونو او بې ځایه حرکاتو یا ترانسپورټي حرکات هلته دي، دغه خلکو ته په واقعیت سره چې یو غټ تکلیف پیښ کړی و. او دا په کراتو ما دا خبره کړې وه چې اوس باید پس د دې اته یا اوو کالو نه یا لسو کالو نه باید یو ارزیابي وشي او بیسونه باید سرحداتو ته انتقال شي، داسې نقاطو ته چې هلته ګڼمیش خلک نه وي.
کونړ هغه سرحدي او غرنی ولایت دی چې پکې د نړیوالو ځواکونو له لسو زیات نظامی مرکزونه موجود دي او ډېرې د هستوګنی کورونو سره جوړ شوي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
په پام کې ده چې د افغانستان ملي آرکسټر د کارنګي د کنسرټونو د سالون په ګډون د امریکا په مشهورو سالونونو کې کنسرټونه ورکړي. د افغانستان د ملي آرکسټر یو غړي د 10 کلن لیلا نبی زاده ده چې په پام کې ده په دې سالونونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې د هغو ستونزو یادونه کړې چې لیلا شایي خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته ورسره مخامخ شي. د دې رپورټ مهم ټکي احمد تکل وړاندې کوي.
لیلا نبیزاده او لس تنه نور انجونې چې د افغانستان د ځوانانو د ارکستر غړي دي په کابل کې د انجونو د امن په یو کور کې اوسیږي. د لیلا کورنۍ په نورستان ولایت کې چې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي اوسیږي، او دوی لیلا د درس لپاره په کابل کې د امن دې کور ته استولې ده. دا د لیلا اوس د افغانستان د ځوانانو له ارکستر سره یو ځای امریکا ته ځي او په پام کې ده چې د روانې اونۍ د پنځمه په ورځ په واشنگټن کې د کینیډا په مرکز او د سلوغې په څلورشتمه نیټه د نیویارک د کارنګي په نامتو سالون کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړي. خو وال ستریت جرنال ورسپانه لیکي ښایي لیلا هغه مهال چې بیرته کابل ته ستنیږي له داسې افراطي عکس العملونو سره چې د دې د موسیقي تاند استعداد ته ګواښ کوي مخامخ شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 13 سپتمبر میاشت کې امر وکړ چې د امن په کورونو کې باید موسیقي نه بلکې دینی علوم تدریس شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین واسل نور مومند چې دا مکتوب یې لاسلیک کړی وال ستریت جرنال رسپانې ته ویل دي چې له ملي سرود او ملي ترانو پرته نور موسیقي خلک فساد ته هڅوي او ځکه حکومت بندیز پرې لګولی. ښاغلی مومند له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د خپلې دې وینا دفاع وکړه.
هغه موسیقي چې هغه د یتیمو ماشومانو احساسات راوپاري او سبب د مستی او د بد اخلاقۍ د غمیت وګرځي په دې صورت کې په مجموع کې دولت د دې مخالف دی. او هغه موسیقي چې لکه ملي سرودونه دي هغه هیڅکله موږ نه بندو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د همدې امر لمخې نجونې له 13 کلنۍ وروسته باید د امن له کورونو وزي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. وال ستریت جرنال د راپور په دوام لیکي که څه هم د موسیقي ملاتړ د افغان حکومت رسمي پالیسي ده خو ځینې چارواکي او د طالبانو پلوي ملایان موسیقي غیر اسلامي ګڼي او په تیر له غونجونو سره چې موسیقي غږوي یا سندرې بولي سخت چلند کوي. دیر لسکلنه لیلا وای نه پویږي چې کومزیسنه نشي نو څه بکوي خو پویږي چې نورستان ولایت ته هلته چنجونې په ماشومتوب کې ودیږي او موسیقي ممنوع بلل کیږي نور نو هیڅ کله هم نستنیږي.
تاسو د احمد تکل رپورت ته غواښ. د پاکستان په کراچۍ کې پښتنو ماهینونکو د جمعې پرس په جوړ سمندر کې ترشل فوټه زیات اوږد ماهینې ولیدې. د ماهیګری چارواکي د ماهی د پاکستان د ماهینولو په تاریخ کې یو لوی ماهیانو څخه د چینی ول سوې دي. د دې په دیاله باندې رپورت د سفر کریمه غواوري.
د کراچۍ د ماهیګری چارواکي وای کبنیونکو د جمعې پورس په سمندر کې یو ویش پټه وګد څه د پاسه 8 فټه پلن او 4 ټن درون مایه یا کب نیولې ده. د کراچۍ فیش هاربر اتارټي ډایریکټر انیس سومرو مشال رډیو ته ویل دي چې دا د پاکستان د کبنیونې په تاریخ کې د لویو نیول شو مایانو له جملې څخه یو کب ده. د مومندو ایجنسی شیخ بابا د سیمې سره تعلق لرونکي د عبدالقادر کشتۍ دغه مایه نیولې ده. عبدالقادر وای څلور میاشتې مخکې یې کشتۍ جوړه کړې او د دومره غټ مایې په نیولو هغه او د لانچ مزدوران خوشاله دي.
بس چې د دې مایې څه قیمت میلاو شنو کېدې شي په دې کې خپل خرچه پورې نو صنعت څه به وکړي د مزدوران ته هم څه میلاو شو مالک ته هم څه بچت وشي نارېړ به سبا پته لګي کم سه کم دې ته د 10-15,000 روپۍ به میلاو شي تړلې راوړا وبو کې لانچ ته نشو راخېجولې وزنی.
د مردان د سیمې استوګن اسماعیل یو له هغه کبنیونکو څخه دی چا چې په جوور سمندر کې دغه مې نیولې ده. نوموړی وای مې دومره غټ وو چې دوی په شلو کسانو د سمندر نه کشتۍ ته نشو راخېجولې او بیا یې په اوبو کې پراخکلو راخکلو دغه مې د سمندر غاړې ته رارسولې ده.
موږ چې څنګه را روان شولو نو دا مې راغې موږ لا نه پنکره باندې درنه درنه شو اخر دا چې موږ وکړو نو د وزن سی واو من ډیر زیات په تکلیف کې کړو د هو بیا موږ دا من کنټرول کو او دا غینه بعد موږ دا راوړو کم اس کم دا 5,00,000 روپو مې دي او جدي لکرین ناغله دو کرین نه راغله پکرین راخه جوړې دي کم اس کم د دې چې کم دې 25 ټنه وزن پورې دي خوشاله کم دې وزن دي.
د دغه کشته یو بل خواري کخوای د دوی سره په لانچونو کې د وړو میانو جالو نه دي خو دغه ستر مې کوم غټ سمندري جهاز زخمی کړي وو چې ورستو بیا د دوی په جال کې راګیر شو.
حکم چې زیات غټ مې نو هغه کم داسې معمولی لانج نشي نیولې ولی هغه طاقت زیات دي لانج ملانج ګټ کې دا دي غټ جازونه چې دي کې تقریبا شپږونه ساتو پورې پنګي لګې دي هغه راځي چړې غونډې تیرې هغه چې دا کله تاوي دا مړکی کټی کې هغه نو بیا مړونی سي مخ کې کم غټ مې راوړل چې بیا څه خبره کوم هغه ما خلې مرشه و مړی نیولې دا ما خلې زخمینو دا صحیح جون دی خدای نه جاله کې تاسو بیا ورن مې ستړلې ور سره.
د دغه مئی د لیدلو لپاره ګڼ شمېر خلک د کراچۍ ښار له مختلفو برخو څخه د سمندر غاړې ته ورغلي وو. د کب نیونې د چارو مسؤلین وایي د نیول شوي مئی د غوښو نمونې د تجربو لپاره کراچۍ یونیورسټۍ، ډبلیو ډبلیو ایف، نېشنل جیوګرافیک او د پلټنې یو شمېر نورو ادارو ته ورکوي. د فشرۍ چارواکي وایي چې په دومره غټو مایانو کې غوښه نه وي بلکې ټوله وازګوي، چې د دې څخه ویستل شوي غوړي د کښتیو د لرګو د محفوظ ساتلو لپاره په کار راوستل کیږي. یاد دی وی تیر کال د فروری په میاشت کې هم د کراچۍ مایګیرو د منګری یا شارک ویل د نصر لوی مایې نیولې وو. د فشرۍ د چارواکو وینا وه چې د هغه مایې اوږدوالی 240 فوټه او پلنوالی 14 فوټه وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل.